پام کې چې د پاکستان صدر اعظم د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث عمده ټکی و. او د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنې خبري مجله کې مو زاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته عصمت څاروانې دروري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن افغانستان ته ورسېد او له ولسمشر غني سره یې ولیدل. د افغانستان لپاره د روسیا استازی وایي روسیا او طالبان د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکې اسلام آباد ته تللې چې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد په د مبارزې په باب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارکی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښونکې دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرله پسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان ترڅنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوي ته د هرکلی په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو، کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر پر رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده.
قرار است که این سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو اثره د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي روسیا او طالبان دواړه له وسلوالو سره د مسکو د مرستې په اړه د امریکا اداره دوي. زمیر کابلوف وویل روسیه او طالبانو په خپل منځ کې په خبرو کې پر دې ادعا وخندل او طالبانو وویل چې دوی د اړتیا ټولې وسلې د افغانستان د له حکومت او پولیسو څخه د پیسو په بدل کې اخلي. تېره اونۍ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جان نیکلسن وویل چې روسیه د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. د لشکرګاه د پرلت نارینه او ښځینه برخوالو له دې عمله د نه خوړلو اعتصاب وکړ چې تر اوسه پورې د اوربند په اړه د دوی غوښتنې ته نه حکومت او نه طالبانو مثبت ځواب ویلی دی. دا خبره د پرلت یوې برخوالي حسینې احساس وکړه.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
په هلمند کې پرلت وروسته لري پیل شو چې د شنبې په ماښام پر یوه انتحاري موټر بمی برید کې شپاړس تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکي ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید مجروح آزادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده وروسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همغږیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو محو او ورکولو په اړه نړیوالې روغتیایي اداره او هم چنان د یونیسف او بل ګیټس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خوا تخنیکي ټیمونه ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزن په کې له منځه نه دی تللی. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د افغانستان حکومت په فرا کې د ایران د لاسوهنې په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کشفي ارګانونو له معلوماتو سره سم ایران د فرا په نامنۍ کې لاس لري. تر دې وړاندې هم د فرا چارواکو او هم د ولسی جرګې ځینو خړو په دې اندیشته ښکاره کړې وه چې ایران د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه آزادي رادیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. له بلې خوا د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 2 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د والی ویندوی دوست محمد نایاب آزادي رادیو ته وویل د پاینې حل کې ویل چې یو پولیس هم وژل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملاله سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېد چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز به د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤلو مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړیو سره وویني.
دوستانو خبرونه مل ازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي او دغلته به له افغان چارواکو سره وغږیږي. بلخوا د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دا چې په دې تفاهم کې څه دي په اړه به جزئیات ولرو. دا به مو واوري چې د امریکا د کانګرس یو هیئت چې کابل کې دی نن دغلته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. ملاله یوسفزی له کلونو وروسته نن اسلام آباد ته ستنه شوه. نوموړي دغلته ویلي چې ملاله فنډ به پاکستان د پوهنې په برخه چې ملاله فنډ به له پاکستان سره د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. بلخوا ته له اروزګان څخه په یو رپورټ کې د هغه مېرمنې حال درکوو چې په ځوانۍ کونډه شوې ده او اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوښه جبري واده ته غاړه کېږدي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل وایي له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم بحث عمده موضوعګانې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوعات وي. خان محمد سین له کابله تفصیل لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې غنی خدا هم وایي چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مده. خاغلی جاوید فیصل وایي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د دواړو لورو ترمنځ د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتونکی دی.
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث
په دغه لیدل کې چی کوم مهم بحثونه ترقیبو هغه د اعتماد جوړول دي او دا هغه وخت ممکن دي پاکستان چی په تیر کې څویلی او اوس چی افغان چارواکي څوایي هغه عمل شي. په خوشحالي سره چی پاکستان اوس هم د تروریزم لا تړی دي او په چلن او په ستراتیژي کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. کله چی وضعیت بدل شوی نه وي نو مهمه ده هغه مرسته چی تروریزم په وړاندې د مبارزو په خاطر له هغه هیواد سره کیږي باید بندشي.
د خاغلی فیصل په خبره په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. پخوا تر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیده کاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي، نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه، د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی په اړه وایي:
ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان پاکستان ته تللي وو، کومه لاسته راوړنه هم لاس نه لرو، خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظمي شوی دی او نړیوال فشارونه مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي، نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
میرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته اسپاري عملي نه کړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته ترسره او خپل دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمینه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم یو ونی ورسته کابل تزی او ټاکل شوی دی چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به د ترهګرۍ سره د مبارزې پر موضوع او همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت پر مسلو خبرې وکړي. د پاکستان او امریکا لوړ پوړي چارواکي نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې یو تفاهم ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نښه کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو د څانګې مشر الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر تحمینه جنجوا سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده او وسره سره په سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو پر دې تفاهم کړی چې د ټولو هغو ډلو پر وړاندې چې پاکستان او افغانستان په نښه کوي باید اقدامات وسي. ایلمی زیاتوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشر الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر تحمینه جنجوا سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې کړې دي. الیس ویلز د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې هغو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی له تبعیض پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو خبرې داسې مال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړه شوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. پاکستان ته د امریکایي ډیپلوماتي سفر څو ورځې وروسته لاغه شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په وینا اعلان شوی سفر امریکا ته تللی و چې هغه وروسته یو شخصي سفر ونومول شو. دغه سفر پر مهال نوموړي له واشنگټن سره د اسلام آباد کو درغولو دی به هڅه پتوګه ل امریکای چارواکو سره ولیدل. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې ل ترهګری سره د مبارزې په برخه کې کافی اقدامات نه دي کړي. دغه یوه د بهرنیو چارو وزارت په 13 جنوري میاشت کې ل پاکستان سره په امنیتی برخه کې د لشتلجه 900 میلیون ډالر مرسته وځندوله.
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و چې ترې مو واوریدل د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم کړی دی. تر دې مخکې مو دا واوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسي د یوې ونی په ترڅ کې کابل ته سفر وکړي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس د هیئت ترمنځ د بحث عمده ټکی و. د امریکا د کانګرس شاوخوا یو لستنه غړي د نانسی پلوسی په مشرۍ د محل په کابل کې د یو چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د ملي والی حکومت مشرانو د پنځم په ورځ له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسی پلوسی همداراز ویلي چې هیواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه بل افغانستان سره پاتې وي. کابل ته د دې پلاوي د راتګ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ازبکستان د روانې مارچ میاشتې په 26 او 27 نیټه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و چې د افغانستان د ثبات پاړه پکې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د پاکستان پر رول ټینګار وشو. همداراز افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه د دولت په دولت د خبرو غوښتنه کړې او اجرایی رئیست ویلي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد اقان عباسی به په همدې هدف د اپریل د میاشتې په 6 نیټه کابل ته راشي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د پاکستان او طالبانو پر وړاندې له امریکا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان:
امیدوار هستم که ای حیاتا و رفت آمدهایی که صورت گرفته و صورت میگیره به مانند
دی وی هیله منیو چې افغانستان ته دغه امریکایي چارواکو سفر له پخوانیو هغو سره متفاوت وي او پاکستان د افغان سولې په برخه کې همکاري ته اړیستل شي او د امریکا متحده ایالات په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د تاشکند د ناستې له جوړېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کوي او د دغه طرحې د بریا لپاره به هڅې وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې باید مخه ونیول شي. له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځمې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در 3 ماه اول سال 2018
هغه وای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د غستونز زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورد تاریخوالي سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې له دې ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خنډ ګرځیدلی او دوی د ټلیفون لارې ګواخلی او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نوموړی له حکومت په ځانګړي توګه له امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په اکاس مسعود حسیني تیر شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول، ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، ماتې یې کړې. زه پوه شوم چې دغه حمله ده. کڅه هم خغلی حسینی نغواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داش دلیل لورې غوښتل سوی خو دغه غوښي جدي نه دني ولی دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي بلکې له دې وړاندې هم د تورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امد میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایي موږ مانو چې ستونزې اوس هم موجودې دي خو د حکومت د رهبري او د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو په کچه قاطع اراده موجوده ده چې هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبېږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي هغه شان به ورباندې قانون پلی کېږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانوني تعقیب بسي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان وایي که چیرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالات ته جدي پاملرنه ونسي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالي او ستونزې نورې هم زیاتې سي او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره هم مخ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بل نشته په اوروزګان کې هغه ځوانه میرمن ده چې په ځوانۍ کونډه شوې اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کیږدي. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي ما ته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څو ورځو راهیسې د ترینکوټ په حکومتي ادارو ګرځي څو د جبري واده څخه یې خوندي کړي خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. دا میرمن په یوه داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور و پلار یې پرې له زړه تنګۍ بله نشته نومیخې او د ولایت والي همدا پرون وویل د دولتي محکمو پر ځای صحرایي محکمې د خلکو ستونزې ښې هوارولی شي. په اړه یې له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
نن درېمه ده چې زما مکتوب رسېدلی دي. ګوره هغه کومندان یعنې سره زرولی ده خلک چې کومه زما دعوه ورسره پاته ده.
بله نسته د اوروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکی ده او شاوخوا شل کاله عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وایي چې خپلوانو له هغه وروسته له کوره وشړل کله چې خاوند مړ سو او وروسته یې بیا د دوی په خوښه واده ونه کړي. بلنس چې دغه راز د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې له ولایت مقام او امنی قمندانۍ څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي خو تر اوسه پورې یې غږ چا نه دی اورېدلی. یا د میرمنو اوس دولت ته خواست کوي چې له ظلمه یې خلاصه کړي او د شپې تېرولو ځای یعنې د امن کور ورته پیدا کړي.
زه اوس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خاوند نه کوم. ګر سره چې زما مخ ته څوک نه درېږي که ماته خدای و رسول الله راکړی ده ماته شریعت راکړی ده ماته قانون زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي. دا زه اوس نه غواړم. زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپار. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېرې ستونزې وینم. هغه کېدای سي چې مړه کړمه که ماته بله چې د دې په واسه کېږي هغه چې هم زما سره کوي دوی به مخامخ وایي چې موږ هېڅ نه پکوو. زه دا غواړم چې زه اوس داسې ځای اوسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې زه خپل
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15% خلک یې نالوستي دي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی ده او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړي دي. دا موضوع زیاتې د اندېښنې وړ ده ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغو ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستي په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستي قضیه تر څېړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې میرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ملالا یوسفزئی له کلونو وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنه شوه. نوموړی اسلام آباد ته تللې ده. هلته یې د صدر اعظم شاهد حقان عباسی سره کتلي او په پاکستان کې د تعلیم د عمولو پر موضوع څرګندونې کړې. د مشال څانګې همکار اسرار مومن په دې اړه رپورټ لري.
د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی چې نن پاکستان ته رسېدلې، لکه چې په مخ کې یې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ویل،
پاکستان جاؤ امن سے اور بلا کسی خوف سے
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لارسم، اول ته په امن کې او بغیر له کومې ویرې په کوڅو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وي او هغه رنگ وي چې څنګه مخکې و، او همغسې دا دې هر څه کېږي. او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دي. ملالا فن هم په دې لر کې کار کوي او موږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې شپږ میلیون ډالر مصرف کړي او موږ په دا کار جاری ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
د دې وروسته یادې دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی هم وینا وکړه او نوموړي وویل چې ملالا د پاکستان ویاړ ده. نوموړي زیاته کړه،
نن زه ډیر خوشحاله یم چې زموږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځې نو راتللی شي. ستا امنیت پر موږ فرض دی. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګري وه او ته خپله هم د دغې ترهګرۍ ښکار شوي وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهورو خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالې په ورتګ خپلې څرګندونې کړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالې ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړی شوه پولادو ککرۍ ده، دیوانو چې خپه نه کړی شوه د هغه مرۍ ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وا که د سواد د غزمرۍ ده.
دوستانو وام اوریدل چې ملالا یوسفزئی بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. ټاکل شوی چې نوموړي به د څو ورځو لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي. اخوا سعودي عربستان په دې وروستیو کې د توغندیو له کبله شکایت کړی او ویلي دي چې د حوثیانو لخوا وورتغول شوي توغندي په هوا کې شنډ کړي. ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه ترسره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندي مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سویو توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایي مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندي په هوا کې له منځه وړي چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید ښارونو پر لورې وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف یو ویاند وویل، د ایران پر وړاندې په یوه مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټي برید په کلکه وغنده. دغې شورا همدارس د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لورې د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیې کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو او د ملکي خلکو پر ژوند د شخړو د اغېزو له کبله اندېښنه ښودل سوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هېواد نوم نه دی اخیستل سوی چې کوم هېواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پرېکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید سوي دي چې تېر کال هم روسي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیې تېره میاشت هغه طرحه ویتو کړه چې لویدیځو هېوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هېواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپېژندل سي.